څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر جوزجان ولایت ته تللی، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې 25 کسان په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د غړیتوب په شک نیول شوي. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن شبرغان ته تللی او هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره یې کتلی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پرون ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې لږ تر لږه د حکومت څلور بیا مخالف وسله وال وژلي دي، او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر او د هغه مدافع وکیلان به د دې اونۍ په جریان کې د امریکا د استازو په جرګه کې د استیضاع په استماعي غونډه کې برخه وانخلي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن شبرغان ته تللی او هلته یې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره کتلی. دا ښاغلي دوستم د مطبوعاتي دفتر یو ویاند حبیب قویاش ازادي راډیو ته وویل چې شبرغان کې د دوستم لیدلو ته د ورغلي هیئت د سفر هدف لا نه دی څرګند. تر اوسه د ناټو سرچینو هم د جنرال دوستم سره د جنرال سکاټ میلر د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات اوریدلی شئ، خو د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړی دی. د دې ټیم ملاتړو د جوزجان په شمول په وو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه د اعتراض په توګه تړلي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په یو بل خبر کې ویلي دي چې د داعش ډلې لاسه د هغو سیمو په وتلو چې له څو کلونو راهیسې پرې ولکه ټینګه کړې وه، د دې وسلوالې ډلې د جلب و جذب او پلان جوړونې وړتیا کمه شوې، خو نوموړي خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله که پر سیمو واک هم ونه لري، لا هم افغانستان ته یو ګواښ دی او هغه وسلوالو ته چې په حرکت کې دي او په ښاري سیمو کې پټو ځالو ته پاملرنه پکار ده. په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي قمندان دا سرګندونې په داسې حال کې چې په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې پر لپسې سلګونه داعش جنګیالي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول، او افغان ولسمشر محمد اشرف غني رسمن دغلته د داعش ته ماتې اعلان وکړ. پرون د ننګرهار چارواکو ویل د داعش ډلې 940 نور وسلوال پاچین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرون ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې څلور بیا مخالف وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت په وینا د عملیات په 15 دا عملیات په 11 ولایتونو کې شوي چې پکې 15 مزکنی عملیات او 6 هوایی بریدونه شامل دي. د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
در نتیجه درگیری با طالبان تلفات سنگین وارد گردید. 5 طالب به شمول مولوی نوریدین یک فرد خیلی کلیدی توریستا از بین رفت و 7 عضو دیگر توریستا به شمول 2 تن از سرگروپان کلیدیشان به نام های مولا مدرد و مولای قربان زخمی گردیدند.
دا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې په افغان لوري ته په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 4 کسان وشل شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیس د هغه کسانو په لټه دي چې نن سهارې په کابل ښار کې د نهمې امنیتي ناحیې په سیمه کې پر یو موټر برید وکړ او 2 تنه یې ووشل. دا موټر نظامی موټر خودل شوی دی. نصرت رحیمی چې د کورنیو چارو وزارت ویان دی ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
یک موتر کارمندای امنیتی مورد هدف شلی که افراد ناشناس قرار میگیره که در نتیجه از او 2 تن از نیروی امنیتی با تاسف شهید میشه و 3 تن دیگر مجروح میشه. تلاش پلیس به منظور دستگیری عاملین قضیه جریان داره.
دا پیخنن سهر دا کابل پا یک توت سیما که رامنسته شویده. اخوا له اوروزګان او سریپول ولایتونو څخه بیا د طالبانو په بریدونو کې د ملکیانو د مرګ شوبلې ریپورتونه ورکړل شوې. د اوروزګان چارواکي وای په دیراود ولسوالۍ کې درې تنه ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوې دي. د دې ولسوالۍ د امنیه کمانډان مرسیال وای دوه محصلان او یو بل ملکی کس له دولت سره د همکارۍ په تور تیر شپه له یو کور څخه طالبانو ایستلی او وژلی دي. د سریپول په سیاد ولسوالۍ کې بیا د ولسوال پر کور د طالبانو په راکټي برید کې د ولسوال زوی او ورور وشل شوی. دغلته یو ساتونکو د وشل کېدو رپورټ هم ورکړل شوی. ویل کېږي چې په برید کې د سیمې د ولسوال د کورنۍ څو غړي هم ټپیان شوی دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به دې اونۍ کې د امریکا د استازو جرګه کې د ولسمشر د استضاع په استماعیه غونډه کې ګډون ونه کړي. د امریکا استازو جرګه کې دا مهال ډیموکراټان اکثریت لري. د سپینه ماڼۍ لخوا د ډسمبر په لومړۍ نیټه د استازو جرګې ته پاستول شوی لیک کې د سپینه ماڼۍ د سلاکار پات سیپلون لخوا په دې اړه ټاکل شوی هه تورن شوی چې پروسه یې بشپړه کړې نه ده او اساسي عدالت کمې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بیا وایي چې د نړیوال اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انټونی ګوتیرش خبرداري ورکړه چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید ودرول شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د جوزجان مرکز شبرغان ته رسیدلی او د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره یې لیدلی دي. د انتخاباتو په اړوندو مسایلو کې به واورئ چې پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پاتې اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه باید ډیر ژر پریکړه وکړي څو روان کړکیچ پراخ نه شي.
هر روز مظاهره وی، هر روز دفترونو تړلو باندې څنګهار وی، او بیا که پایله اعلان شي دغه په اړه باندې منفي خبرګون وی، دا بیا وروسته دغه د بحران لړۍ په تاسو کې پخه کوي.
د افغانستان حکومت وی له ایران څخه پر رسمي ډول غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د لاریونونو په محل د وژل شویو افغانانو په اړه معلومات ورکړي، او په کونړ کې د 15 ماشومانو په ګډون 25 کسان چې په داعش ډله کې د غړیتوب شک پرې کیږي نیول شوي دي.
بعض ساحه کې چې مثال آصف عزیز ساحه دي او پیګو چې دغه د داعشیان دي، موږ خپل پروګرام د عملیاتونه ورته نیولی او ان شاء الله اما غزه کې هم د بینونو
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې سپینه مانی وای ولسمشر ډونالد ترامپ او مدافع وکیلان به پروانه ونی کې د استازو جرګې په استزاهیه غونډه کې ګډون ونه کړي. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبرو. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته رسیدلی او د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره یې لیدلی دي. چارواکو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوستم او میلر د هیواد د امنیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای چې په سیمه کې دی د شیبه د سکایپ په اړیکه رسره دی او په دې اړه معلومات راکوي. حبیب زای صاحب، ورستی جزئیات څه دي؟ دواړو خواو پر کومو مسایلو خبرې سره کړې؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته څنګه چې تاسو هم ورته په سر کې یادونه درلوده، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي مشر جنرال سکاټ میلر نن د افغانستان شمال ته سفر ترسره کړ. په دغه سفر کې چې د جوزجان ولایت شبران ښار ته درلود، د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد او په شمال زون کې د دوستانه هم شاهین قرودو مشر جنرال ولی محمد احمدزی هم ورسره ول. د ولسمشر له لومړي مرستیال او د جنبش او د جنبش حزب د مشر جنرال دوستم سره لیدنه تر سره کړه چې د دولتي چارواکو او د جنبش حزب د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ چې د دوی لیدنه لا هم دوام لري او اکثرا تمرکز بر امنیتی مسائل ده. د جنرال دوستم د مطبوعاتي دفتر مشر حبیب قویاش از این راوته وویل چې دواړو لورو ډیری تمرکز په شمازون کې د امنیت د څرنګوالي په اړه څخي خو په نورو موضوعاتو باندې هم دوی خبری کړی وی چې نیم یا هم یو ساعت وروسته به خپل میلر رسنوی سره په شبرخان ښار کې خبری وکړي او د دغو لیدنې جزئیات په رسنیز کړي. د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي مشر په داسال کې شمال زون ته سفر ته سره کوي او د ولسمشر له مرستیال سره ګوري چې په فاریاب او تخار ولایتونو کې د جنبش پلویانو چې د ثبات او امپالنې د ټاکنیز تیم ملاتړي دي په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په مخالفت لاډونه ترسره کړي دي او دغه مسایل هم کېدای شي چې په دغه لیدنه کې پرې خبرې شوې وي خو تر دمه یې لا نور جزئیات نه دي رسنی شوي. بله
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیب زای وو چې په شبرغان کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او په افغانستان کې د ډیرنړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کتنې په اړه جزئیات راکول.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان حکومت ویلي ایران څخه په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د لاریونونو پر مهال د وژل شویو افغانانو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت له قوله ایرانی لوري ژمنه کړې چې د ټولو وژل شویو کسانو د هویت له تثبیت وروسته به په دې برخه کې خپل معلومات له افغانستان سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په ایران کې د وروستیو لاریونونو پر مهال نه افغانان وژل شوي دي. د امید ظاهرمل پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
افغان حکومت په ایران کې د شویو لاریونونو پر مهال د افغانانو د وژل کېدو په موضوع خبرګون خوتلې. بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران یې د دې خبرې روښانه کول غوښتي چې په وژل شویو لاریون کونکو کې افغانان هم شته کنه. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي رادیو ته وویل په تهران کې د افغانستان سفارت او نور ډیپلوماټیک دستګاوي په ایران کې د افغانانو ژوند لنګدې ساتي.
د افغانستان سفارت په تهران کې د ایران دولت سره په تماس کې ده او لوګوی نه د افغان وګړو پاک لا چې په تهران کې ژوند کوي معلومات غوښتي ده چې کچیر افغانان البته بند کې لدی سره د مظاهرات په جریان کې یا تپیانسوی یا ویایزون لا څور کړی چې معلومات ورکړي. ایران دولت وعده کړی چې همکاري کوي. ویلي دي چې دوی منتظر دي ترڅو د ټولو نیپنجانو هویتونه تثبیت کړي د وژل شویو افرادو او د تپیانو.
بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د شویو لاریونونو پر مهال د وژل شویو تپیانو او نیول شویو افغانانو په اړه خبرې شوې ارقام نه تاییدوي او نه هم ردوي. پرون یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې په ایران کې د ورستیو لاریونونو له امره نه افغانان وژل شوي او یو سلیه وشنور د ایران امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دي. په راپورونو کې د یوې سرچینې په حواله راغلي په دې اړه معلومات نه لري چې ولې افغانان په نخښه شوي ځکه دوی په لاریونونو کې ګډون نه دی کړی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې موضوع په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل له افغان حکومت غوښتنه کړې چې دا موضوع له ډیپلوماټیکو لارو وڅېړي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د هر ځای چې د بشري حقوقو د نفس مسله کې به خصوصا هغه ساحات چې هلته د بشري حقوقو د ازادۍ او مسله دي په اړه خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د افغانستان د حکومت له غوښتنې هم دا کوي چې په دې تړاو د ډیپلوماټیکو لارو سره دا موضوع وڅېړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی ته په دې اړه تر اوسه په تهران کې د افغانستان سفارت رسمن څه ندی ویلي. د دې وزارت وان رضا باهر ازادي رادیو ته وویل په دې اړه به د رسمي معلوماتو لتر لاسه کول وروسته خپل رسمي دریز روښانه کړي. هڅه مو کړ چې په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر واخلو خو بریالی نشو. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د لاریونونو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 114 تنه ښودلی. په ایران کې د افغان کډوالو د بد ژوند او له دوی سره د بد چلند په اړه له دې وړاندې هم راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په ایران کې نږدې 2.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې له ډلې 950,000 د استوګنې اقامت کارت لري، 750,000 د لنډمهالې اقامت یا پاسپورټ درلودونکي دي، 1.5 میلیون یې د اوږده اقامت کارت اخیستی او نږدې 1 میلیون نور بیا په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې میشتي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښنه لري چې که د انتخاباتو په برخه کې راولاړې شوې ستونزې ژر تر ژره حل نه شي نو دا کړکیچ به لا پراخ شي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره د پاتې 2 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې نن به د دارالانشا لخوا کمیسیون ته د 28 ولایتونو تخنیکي راپور وسپارل شي چې پر بنسټ به خپله پریکړه وکړي. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په برخه کې رامنځته شوې ستونزې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي او وایي چې که وضعیت مدیریت نشي ستونزې به لا پراخې شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که د هغو 2 ولایتونو ستونزه چې پکې د رایو د بیا شمېرنې بهیر نه دی ترسره شوی هواره نه شي، د روان انتخاباتي کړکیچ حلېدل به ستونزمن وي.
که هر ورځ مظاهرې وي، هر ورځ دفترونو تړلو باندې ټینګار وي او بیا که پایله اعلان شي دغه په اړه باندې منفي غبرګون وي، نو دا بیا وروسته دغه د بحران لړۍ د تاکنه کې پخه کوي او بیا دغه حلول شاید په وخت کې هم ستونزمن وي هم پیچلتیاوې ولري. نو پکار دا ور کمیسیون ځکه زره دغه ولایتونو په اړه باندې یو روښانه دریځ غوره کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا اجرایوي مشر نعیم ایوبزاده هم وایي کمیسیون غیر مسلکي چلند کوي چې د انتخاباتو پروسې ته به زیان ورسوي.
زه فکر کوم چې اوسنی حالت د اندېښنې وړ دی او پروسه به لږ وخت سره مخ کړي. له دې امله هغه پایلې چې اعلانېږي هم د منلو به نه وي. دویم دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غیر مسلکي چلند کوي.
لا هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو په 2 ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي او د رایو د بیا شمیرنې بهیر ته اجازه نه ورکوي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله له ټاکنو کمیسیون نه د 300,000 رایو د باطلېدو غوښتونکې ده، هغه رایې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د باور وړ ګڼل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتو د څار بهرني بنسټونه په دغو ستونزو غلي دي او څه نه وایي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو به نن پریکړه وشي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا لوري رهبرۍ ته دغه مکمل گزارش سپارل کیږي او وروسته له هغې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په دې اړه باندې بیا خپلې فیصلې کوي. دا به ډېره ښه وي چې د دغه 2 ولایتونو تفتیش او بیا شمېرنې نتایج او پایلې هم په ابتدایي پایلو کې شاملې اوسېږي او که چېرته بیا هم اجازه ورنکړل شي د کمیسیون رهبري به د قانون په چوکاټ کې خپل تصمیم نیسي.
ټاکل شوی وه د تېر ورځې یعنی یکشنبې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا له لوري د کمیسیون رهبرۍ ته په 2 ولایتونو کې د شمېرل شویو رایو د پایلو په اړه راپور ورکړل شي، خو لا هم دا راپور دوی ته نه دی سپارل شوی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 28 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر بشپړ شوی او یوازې په 2 ولایتونو کې چې د دې بهیر پر وړاندې خندونه موجوده دا پروسه نه ده ترسره شوی. د افغانستان په 2 ولایتونو کې دا بهیر د ثبات او همپلنې د انتخاباتي ډلې د پلویانو لخوا تحریم شوی ده او د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم دې ډلې بندې کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ هم دا لامل بولي. اوس قانوني لار څه ده او کمیسیون په داسې یو حالت کې څه کولای شي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې د مشر کبیر رنجبر نظر پوښتلی.
دا خو یو لار ده، بل لار نشته. هغه د قانون تطبیق ده، د اساسي قانون تطبیق ده او د انتخاباتو د قانون تطبیق ده. د اساسي قانون پر بنا یو 15 ماده صراحت دا بیانوي چې کمیسیون مستقل ده، په دې کې څوک مداخله نشي کولای په هر کچې چې دغه موضوع باید ټول مراعات کی. او بل موضوع دا دی چې کمیسیون د قانون پر بنا د دې صلاحیت لري هلته وضاحت لري چې کوم ځای کې چې شک او شوبه ولري او هلته ضرورت دي چې صندوقونه واسي او بیا شمیرنه وکړي. دا صلاحیت د کمیسیون دی په قانون کې راغلی دی، نو دا که څوک نه پرېږدي خو قانون سره مخالفت دی. زه په دې عقیده یم چې که ټول یو اجماع منځ ته راشي، دوی سره خبرې وشي او دوی په دې معتقد شي چې دغه کار د دوی په ضرر هم دی، ولې دوی ناقضین دي قانون دي، دوی کمیسیون ته جنجال جوړوي. په هغه حالت کې زه فکر کوم چې پایله به سلپسولو کې د ټولو په ګټه وي.
کمیسیون په څو ځلي انتخاباتي ډلې را غوښتي دي، دوی استازي ورسره خبرې کړې دي، خو بیا هم کمیسیون وایي چې دوی قناعت نه کوي او لا هم په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې د پروسې په وړاندې تحریم موجود دی. اوس ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
نو یقینا که څوک اراده دې دی ولري چې قناعتونه کې خو قناعت نه کوي، نو په هغه حالت کې کمیسیون کاملا صلاحیت لري چې هغه ابتدایي پایلې دي د ټول ټاکنو پر بنا د دغه ولایاتو چې قاطع اکثریت دي هغه اعلان کړي. په دې کې هیڅ مشکل نشته او قانون کې هم قسمی اعلان راغلی دی، حتی چې کمیسیون صلاحیت دی قسمی اعلان لري او بیا مکمل اعلان دی ابتدایي و دی نهایی لري. بالاخره سرنوشت دغه رایو که معلق هم پاتې شي هغه خو دومره نه دی چې تاثیر واچوي په پایلو د انتخاباتو. دا کار هم کمیسیون کولی شي چې که دغه د وو ولایتو اغه رای اکثریت خو بیومتریک دی په کوم جنجال نسته، اغه یو قسمت کې دغه رای او چې په دغه ولایت کې دی چې هغه تر شکل لاندې دی او په هغه کې ستونزه موجوده ده، اغه کېدای شي چې اصلا بیا پښمار کې را نوړي او خپل نتایج اعلان کړي. دا کار کاملا قانوني صلاحیت لري کمیسیون.
د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې په غړیتوب درې مشکوک نارینه و مېرمنې او 15 ماشومان نیولې دي. دوی وایي دا کسان د ننګرهار ولایت له اچین ولسوالۍ څخه د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته روان و چې ونیول شول. په دې ډله کې د چارواکو په وینا څلور مېرمنې د کوزې پښتونخوا اوسیدونکي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري او په دې اړه نور جزئیات.
د کونړ امنیت قومندان ډګروال شفیق الله سهار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه 15 تنه چې زیات پکې خزی او ماشومان دي په یو فلین کوچ موټر کې سپاره وو او غوښتل چې د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې پرتو د داعش وسلوالو ته ځانونه ورسوي چې نورګل کې ونیول شول.
یو فلین کوچ چې تقریبا وو زنانه وو منس کې په شمول د ډریور درې نارینه او 15 ماشومان. درې نفره د زنانه چې فاریاب ولایت نه ده او څلور نفره زنانه د ادباد پاکستانی ده چې داغي زن راغلي دی او غختل چې درې مزار د تاریخ نه لاړ شي دایشیانو.
هغه وای دایش یا د اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې په سلګونو کسانې د ماشومان او خزو په ګډون حکومت ته تسلیم شوی او یو شمیر نوروی کونړ ته مخه کړي، خو دلته به هم یعنی ولکیږي او یا به هم لمنځه وړل کیږي.
مونږ هم خپل چک پینټونه چولې کې د عادي سړک پلا راځي یا مثال بازي په سو په طریق راځي، نور مونږ هم خپل آمادګي ورته لرو او نسو او کده بازي ساحه کې چې مثال آسی پزی ساحه دي او پیګو چې دغه د دایشیان دي مونږ خپل پروګرام د عملیاتونه ورته نیولې ان شاء الله اما غزه کې هم د بینې وړو.
یو امیرمن چې یو زوی هم ورسره دی او ځان د پیښور د سکیم چوک اصلي اوسیدونکي معرفي کوي وایي څلور کاله کېږي چې له خپلې سیمې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ پیښې ته راغلي. او اوسی غوختل چی مزار دریتا لاړشی
مونږه پیخین راغلی او جلال آباد ته د ماشیم راوستو کونړ پلو مونږه تلی نیو د نمخ کې خلک په گاډی کې کیناست په معلومات باندې وترو
می بس مخ په وطن تر اوسه
د کونړ نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې سړي ښځې او ماشومان د حکومت لخوا نیول کېږي چې د کونړ په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د روان لمریز کال له پیل څخه د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځله جګړې شوې او پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې اوختې دي چې اوس هم په یو شمېر ځایونو کې حالات ترنګلې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. سپینه مانی وای چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي. د خبره سپینه مانی په یو لیک کې د امریکا د کانګرس استازو جرګې ته اعلان کړی ده. استازو جرګه دا چېړي چې ټرمپ خو به له خپل قدرته په کار اخیستو د اوکراین ولسمشر نوی اړ کړی چې د ده د راتلونکو ټاکنیزو مبارزو د سیال جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
سپینی مانی ویلی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ او د هغه مدافع وکیلان دا اونۍ د دیموکراتانو له کنټرول برخمنې استازیو جرګې په یوې استیضاحیه غونډه کې برخه نه اخلي. د سپینی مانی حقوقي سلاکار کونسل پاسکال پاتسیپولونی پرون د دسمبر په لومړۍ د استازیو جرګې قضایه کمیټې ته په یو لیک کې د ترامپ استیضاح کوونکې ډله په دې پلټنو کې د قانوني مراحلو په نه بشپړولو او د پوره انصاف په نه لرلو تورنه کړه. د ترامپ د استیضاح په اړه د سپیناویو علني یا عامې جلسې داسې وخت د دسمبر له څلورمې پیلېږي چې د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې د بندو دروازو تر شا د سپیناویو او مرکو غونډې همدا تیره اونۍ پای ته ورسولې. د سپینې ماڼۍ حقوقي سلاکار ښاغلي سیپولونی د کانګرس د استازو جرګې په یوې استیضاحیه غونډه کې د ګډون د بلندلیک په ځواب کې لیکلي چې قضایه کمیټې دوی ته د تیاری په خاطر کافي وخت نه دی ورکړی او هم یې د شاهدانو په اړه معلومات نه دی ورسره شریک کړي. سپینې ماڼۍ به دویمې جوړېدونکې غونډې ته ځواب وایي چې د سیپولونی په خبره تر اوسه یې نیټه نه ده مشخصه شوې. د سپتمبر په 14مه د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات مشرې نانسی پلوسی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیضاح د تحقیقاتو امر ورکړ. د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیضاح په اړه څېړنې د ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولودومیر زیلنسکی د جولای د میاشتې په یوې ټلیفوني مکالمې څرخیږي. دا څېړل کېږي چې ترامپ خو به له خپل قدرته په استفادې د اوکراین په ولسمشر فشار نه وي راوړی چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د یوه ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه څېړنې وکړي. دوی مخکې د اوکراین د انرژي لیوې کمپنۍ سره کار کړی وو. د امریکا ولسمشر د دغو تحقیقاتو د پایل سره سم هر ډول تورونه رد کړي دي. ورسره له هغه چې ترامپ د استیضاح د تحقیقاتو په جریان کې هر ډول تورونه ناسم وبلل، د استازو جرګې د قضایه کمیټې مشر جیرالد نادلر تیرونه هغه ته په ولیک لیکلي چې یادې د سپیناوي په غونډو کې برخه واخلي، یادې د روانې پروسې په اړه له شکایتونو لاس په سر شي. دا به د استازو جرګې په دریو ډلګیو پورې تړلې وي چې آیا د یوې عمومي استیضاح په اړه رایګیری غواړي که څنګه. که چیرته د استازو جرګه استیضاح ته رایه ورکړي، د محاکمې بهیر به په سنا جرګه کې وشي. د سنا جرګې کنټرول بیا له جمهوري غوښتونکو سره دی. په دې سره به د ټرمپ د محکومولو او له دفتره د هغه د لرې کولو امکانات خورا کم وي، ځکه د دغه کار د تحقق لپاره د سنا جرګې 2/3 برخه رایو ته ضرورت دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد العزيز غلب د هلمند ولایت لمرجه ولسوالۍ نه خپل سمس کې لیکلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې مخنیوي د سولې او اقتصاد مخنیوي دی. کمیسیون باید تلوار وکړي او د چا خبرو ته د غوږ نه نیسي. هدایت الله نیکزاد له لشکرګان لیکي له اجرایه رئیس څخه غواړو چې د اوو ولایتونو د انتخاباتو مرکزونو دروازه پرانیزی چې د انتخاباتو لومړنی نتایج ژر تر ژره اعلان شي او بیا چې هر څه کوي ودی کې خود انتخاباتو کمیسیون ته د اجازه ورکړي چې د پاتې ولایتونو رای وشمیري. جعفری لیکي د انتخاباتو جنجال د سولې په زیان دی. عزیز رحمان له ننګرهار لیکي د پوهنې وزارت د هغو ښوونځیو د سرپنا غم وکړي چې تر اوسه هېڅ سرپنا نه لري او زده کوونکي نه په شنه آسمان او نه په وریز کې خپلې زده کړې کولی شي. اسدالله زمری لیکي په هلمند کې د ځنګلونو ناقانونه وهل ډیر شوي، د چاپیریال ساتنې اداره باید جدي پاملرنه ورته وکړي. محمد ایوب توخی له زابله لیکي زما پیغام داده چې کلدارې او افغانۍ ډیر مشکلات جوړ کړي دي که افغانۍ سي ډیر به ښه وي او موږ افغانان به له جنجالونو خلاص شو. د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خپرو. خدا دای اجمل آن په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي.
دا ناتو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د جوزجان مرکز شبرغان ته تللی او د غلطه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره کتلی دي. جنرال عبدالرشید دوستم په ولسمشری انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړ کوي چې د شبرغان په شمول یې په وو ولایتي مرکزونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دفترونه د اعتراض په توګه تړلي. تر اوسه د امریکایي جنرال او افغان جنرال دوستم ترمنځ د خبرو جزئیات نه دي څرګند. بلخوا سکاټ میلر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په یوه مرکه کې ویلي دي چې د داعش وسلوالې ډلې د سیمو د لاسه په ورکولو سره د جلب او جذب قوت کم کړی، خو نوموړي خبرداری ورکړی چې لا هم د دې وسلوالې ډلې ګرځنده وسلوال او په خارونو کې پټې ځالې د اندېښنې وړ دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پرون راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې چې په یولس ولایتونو کې ترسره شوي دي د حکومت څلور بیا مخالف وسلوال وژلي دي. دا سرپل د سیاد ولسوالۍ څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د سیاد د ولسوالۍ د ولسوال پر کور راکټي برید کړی. د ولسوال زوی، ورور او یو ساتونکی یې پکې وژل شوي او د نوموړي د کورنۍ درې نور غړي پکې ټپیان شوي دي. او د سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به د استیضا په اړه د استازو د جرګې په غونډه کې برخه وانخلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
لوګار نن ټلیفون سره کړای دا نیولا امدا د تشکرو وال ټول رشوات غوړي کې زر زر روپۍ ورکه تشکرا در ته جوړه کې زر زر روپۍ نه ورکه تشکرا نه نه در کوي بیا د پازابوي وای د ځه سبار ته بل څه راځي نن مې تنظیم شپه د تل موږ ورته پراتی تشکرې نه راکې بیا بانا راته نه شي کړپۍ وار کو په یو ساعت بیا تشکرا در کوي کړپۍ وار نه کې تشکرا نه در کوي ایمان تاسو کې نه د شلول ټول چارواکو د موږ پیغام ورسه. السلام علیکم.
جرجره دې هیڅ کوم دغه انتخاباتو مسولان څخه چې جرجره دې دغه رئیس جمهور ملن کې چې ډېر درانه ده افغانستان کې غریب خلک لاړه له در به در اصله یو اګونې څنګه له سوا افغان وته وړو ورسېدله او نور ماجرین د بې ځای سوي ماجرین نور غریب خلک در پښو لاندې دي کناندی چې موږ یې ځنی پر راسي د اورې نو خوښ کوم چې دا تجربه د انتخاباتو کمیسون د غیټ تجربه یې سګي خوري لای موږ خوښ دي د غریبان خلکو او غریبان خلک ټول په انتظار دي چې جرجه یې تجربه دا سګي هر معلوم کې وصله.
زه
صدیق الله د کندهار ولایت پنځوي ول سالي د پرور دا د روزګان او د کندهار لا شته دا ډیره خرابه ده په دې باندې چې ورور کټا سلا سیوبري دا ولار باندې در سره د مصر پد نه ممکن دي خو بیا هم د استادان باندې روان دي د خاري د لاس سپاران دا رقم چې سخت مریض ورور سړي راوخلي په مصر کې چر روان دي د دې چې څنګه ساده زو ساده جوړه کړو ساده مریض ده څنګه ساده دا غلار چې مریض کې برکندار پورې سره رسیدي او پات چې دا موږ حکومت سره د هیلو ورزو ده چې دا غلار سم چې ورور دې ښه خراب ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومنله چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پخوی ووهه مولر تا دا ګیلاس ونی لیدې وای نه ما ما ونی لیدې سترګې ضعیفه مې نه لیدلې ماشوم خو نه پوهیږي د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خونه باید با خبر اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګې نه ویني صحیح تحصیل کولی نه شي. هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو. په پیل کې د هغو ماشومانو ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. کچېرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره ای بي کېدلی شي. د خوست اوسیدونکو نجيبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اسې ونه شي کېدارې تریږي د سترګې د غوټه کېدارې تریږي چې کله مریتان نه وشي د سترګې د غوټه کې د سیغه کېږي در شای نشي زیر کوله چې د درو میاشتو نه ولي چې دارې رنګ او خلی جوړی ډیره او شچا وخت کې بو پیږي چې د سترګو تکلیفې ته پیدا شوې ده. صحیح علاج نه وکړ اوسې د غوکړو
پزینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومان سترګې ضعیفوي. دا چې عینکه د ماشوم د سترګو دید څومره سمولې شي د پکتیا اوسیدونکو تمیم راټوي.
د دې نور ورونو مزنه نظر کم د زنه یو سم کار نه کوي او دا غاغې سره د سترګې بیره د بل نمونه حرکت کوي.
چې ماشومي ماشوم ټوب نمسي
او ام دې نه
نو ول تاسو دمر نه وخت د ډاکټر ته راوسته
پاکستان ته مولې و
اوس عینکه ته خسته څومره سترګې خسيوي
دلته پروجیکټور باندې چې ورته کومه مخ کې نه لیدو اوس تقریبا ډیر اندازه ویني لګه نه ویني.
د څومره په تکلیف ده خپل سترګو سره کله چې عینکې نه ویني؟
دا ډیر په تکلیف به هي چې څنګه د سترګو نه عینکې سکه بیا سترګې پټي یا فلاسونه باندې انداسې پټي
درد کوي بری هي څنګه
و انداسې اوخ کی ترې.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمن کېدلی شي، نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپل اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یو لور وایي او رسې ویل مورې سترګې مې خوږېږي، زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخېسته مال دا تار پکې واچوه د آیا دا سړی ګوري که نه ګوري؟ زما لور ویلې وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللي دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لکه ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکر غوندې چې بیده شوه مور زما سکه خشوي ده. نو هماغه داغ کاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مورې پوه نه شوله بې یو ورځ سه هغوی کتلې وم دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس په مخ کې و ګیلاس په پخوی ووهه مولور تا دا گلاس بنی لیدی وای نه ما ما ونی لید ما ورور تا لی مال ورور است تا دلور سترگ مشکل لرید او بالاخره اوز هم اقوی ما تا دوا که یعنو شفقانی تا بود لعینه که ورطا واقستلی سترگ زعیف همی نیلیدلی البته دشپیل خواهی نیلیدل چه؟ بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تداویش وله اوز ورطا عینه که بسترگ کردی چیز کل عینه که دسترگ نخپل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری پا یا ماشوم خونه پویگی دی مور دا وظیفه دا چه دخپل دی ماشوم طول خوانه باید با خبر اوزی طول مشکلات نید
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنیو مسولیت دی ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي په دې اکله دینی عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد حقوقو څخه یو دا دی چې موږ د خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو حتی په سفر کې د مبارک د بالغ لاندې به وو بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیا د سترګې د قوت وسیله گزدی یو قرآن عظیم شان دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی دریم خایست یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس موږ تاسو باید کوشش کو هغه موارد چې موږ د ماشومان او د سترګو د تقوی او یا د معالجه سبب ګرځي هغه کار وکړو الحمدلله افغانستان طبیعت دسې دی چې موږ هر چی ردا معمول تر رسیدلی شو هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري شنه منظری ولري رواني او بوسي ګلان اوسي کچیر خدای نه خواسته خدای نه خواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کیده نو بیا وایم غو وظیفه داده چې طبيب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم د سترګو مشکل لري او چې ډول عینکې ورته واخلي په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدی سره مرکه کړې په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هر ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي لږه جمله نه دي سترګو پرابلمونه دي اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې دین سه ولې دي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي دوا توصیه کوي بعضی امراض شته بعضی دسی خبرې شته چې کله چې هغه دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو پردو باندې تاثیر کوي یعنی ماشوم د پیدا نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري یا یو دا برخه ده زموږ د محیط برخه ده چې بعضی والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري له اطرافونه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته بعضی امراض پکې ډېر دي نصافت نه مراته کېږي تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان موږ ته راځي شفخانه ته
چې سترګو مشکل لري
چې سترګو مشکل لري بله
بیا دوی ته سره ول تداوي کوي آیا دوی ته ټولو ته عینکې ورکوي که پرته له عینکونو هم علاج لري
دوه رقمه اوس تداوی دی یو دی محافظتی عینک لپاره موږ هغه دی یو دی تداوی لپاره عینکې په مجموع کې کچې ته موږ ورکو محافظتی یو دی مار لپاره غوښتل کېږي بل دی ګرد او خاک او مل بعضی شعاعت دي چې بعضی ماشومان کمپیوټر سره کار لري په بعضی مکتبو کې هغه ته ورکو او بل بخش دی تداوی بخښونه دي ماشومان اکثر وخت سردرد وی بس په کورو کې نه معلومیږي هغه ته خود سرانه دوا ورکوي پرستامول ورکوي دا ورکوي چې اصلي علت یا دي کم دي دي یا ډیر دي دي چې ماشومان اکثرا مشکل لري ته مکتب په وخت کې تخته او تسعی نه معلومیږي یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وای چون دوی قدرت دي دي نه لري چې هغه ویني هغه خپل والدین ته مثال کوي نه چې موږ دا یا لیدای شو چون نه پیږی هغه ته د څه هغه ورکول شو نه دا بلان موږ ته چرازی یا نه کې ورکو د لری لپاره یا د نږدې لپاره او یا د سردرد لپاره
کورنۍ څنګه په دې پیږی چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري دا باید ډاکټر ته یوسی
اکثرا اصول په بعضی مامالو کې کې انداز شي فاميلي میډیسن لري هغه ژوند په حواله کې په اوایل کې هغه کتل کیږي هغه معاینه کیږي هغه ګوري چې څه مشکل لري نو دلته په افغانستان کې معمولا هم نیمه والدین له سواد نظر نه کوي هم خاص اغل لري اقتصاد هم ډیر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي، نو معمولا بعضی مشکلات شته. مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضی غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي، چې که چیرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه. پس له مکتبه اصول دا دی چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کیږي، له دولت لخوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي، یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري، هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلونه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده. کله چې سترګه کوږ شي هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنو نه یا درې کلنو نه، چون دغه وخت ډیر موږ ته زر وخت ده تر وکلنوی پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وښمو او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي.
بلې، که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي، دا به څومره خطرناک کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدن متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوای نه شي، صحیح زده کړه کوای نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
اګه په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنۍ ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلات سره مخ نیسي، مثلا نوکتی ز شیانونه نور
سترګه دوه دانی دي، دیس لکه خو غون دي دوه درج دانی نه دي چې یو بس بل باغه پاتې شي. شپې نو کریم تقریبا یو لس مریضان ما عملیات کړي، د دې والدینو د غیر توجهینه بعد د جاریه شیان قاشقه لکه پنجه لکه مشومان چې یو بل باندې وار کو گزار کوي، دغه شیان ته ډیر معافیت وي. کله چې بیا کارو شي بیا دلته مور راضی جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې له مخکې نه د والدینو ماته یې ما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب.
تاسو نه ډیر مننه.
درنو دوستانو، د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري، نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولي تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نکړي. دا وه د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه خي چاري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه.
السلام علیکم ګران اوریدونکو او د ورزش مینوالو، ستړي مشي. د لوبو له میدانه په یوې بلې ونې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د دې ونې په خبرونه کې مو دې موضوعاتو ته ځای ورکړي. د نن ورځې د ورزشي خبرونو تر څنګ په کابل کې د والیبال جام د پیل شویو سیالیو په اړه بشپړ معلومات درکو.
کلب چې قهرمان سی په دې تورنمنت کې هغه د آسیایي رقابتونو ګډون ته اعزام کیږي.
د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان سره مرکه کړې ده. د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زدران د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
چې ما شخصا مالدیپ په لیګ کې او روانه کې ان شاء الله د بنگلاديش په لیګ کې هم بازي وکړم.
دغه شان د هندستان د آی پی ایل سیالیو په اړه هم معلومات اوریدلې. شي ټاکل شوی چې دغه سیالیو لپاره د لوبغاړو د بولې مراسم د روانې میلادي میاشتې په 19 نیټه د هندستان په کلکتي ښار کې ترسره شي. خو په فایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه وروچی خاطر پردیس برابر کړی.
د افغانستان د کراټي فدراسیون وی د رواني اونۍ تر پای ود افغانستان د کراټي یو لسکسه ملو بل د کراټي په نړیوال سیالۍ کې ګډون په مخه قزاقستان ته لاړ شي. د دې فدراسیون مرستیال عبدالمحبوب سروري نن ازادي راډیو ته ویل د غسیالي د رواني دسمبر میاشتې په منی ته پیلېږي. د خاغلی سروري په خبره له افغانستان څخه په دې یو لسکسه لوبډل کې څلور نجونې، شپږ هلکان او یو ټرینر شامل دي. او د کرکټ نړیوال شورا له خوا د 2020 میلادي کال شلوریز لوبو نړیوال جام لپاره مهال ویش اعلان شو. دغه شلوریز نړیوال جام چې د شپاړس لوبډلو ترمنځ په استرالیا کې ترسره کیږي. د 2000 میلادي کال د اکتوبر په 13 نیټه پیلېږي او د همدې کال د نومبر تر 15 نیټې دوام کوي. د نړیوال جام د پیل لوبه به د سریلانکا او ایرلند ترمنځ د کارنیډا سیمې لوبغالي کې ترسره شي. استرالیا چې د دې لوبو کوربنه ده، د اکتوبر په 23 نیټه به له پاکستان سره لوبه وکړي. د سوپر 12 پړاو لوبو دوم ګروپ کې افغانستان، هندوستان، انګلستان او سویلي افریقا ځای لري.
زموږ غږله ازادي راډیو نوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د روانې لړم میاشتې په 8 نیټه په کابل کې د کابل جام په نوم د والیبال سیالۍ پایل شوې ده چې په دغو سیالیو کې څو لوبډلې برخه لري، څو وخت پای ته رسیږي او په ټوله کې په افغانستان کې د والیبال وضعیت څنګه دی. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې د والیبال د پایل شویو سیالیو په اړه پوښتنه کړې.
په دغه تورنمنت کې د کابل برسیره د 50 ولایتونو منتخبه ټیمونو او کلبونه هم ګډون کړي دي چې نن 50 ورځ دی چې دغه تورنمنت جریان لري او تر اوسه پورې کوم ټیمونه یا باجګان یا کلبونه چې ښه پرمختګ کړی دي، دغه د کامیار، جهان سپورت، غلام حیدر جیلانی ډیر امتیازونه اخیستي دي او په پای کې هغه ټیم یا هغه کلب چې قهرمان سی په دې تورنمنت کې هغه د آسیایي رقابتونو ګډون ته اعزام کیږي.
کومه لوبډله چې په دې سیالیو کې بریالیتوب ترلاسه کړي او قهرمانی ترلاسه کړي هغه به آسیایي سیالیو ته ځي؟ یوازې به هغه لوبډله ځي کنه د دې سیالیو نه به نور خو لوبغاړي راټولېږي او یو لوبډله به
خبر ده چې دغه سیالي خو تر کلبونو لاندې نه، هغه کلبونه چې هغه کلب چې قهرمان سی هغه کلب یوازې هغه کلب د امتیاز په ساتلو سره هغه د آسیایي لوبو ته اعزام شي.
تاسو د کلبونو یادونه وکړه، په دې سیالیو کې 15 ولایتي لوبډلې برخه لري. کله کې شمیر راته دقیق کې د 15 ولایتونو ترڅنګ څو نور کلبونه؟
د 15 ولایتونو ترڅنګ په کابل کې زینو کلبونه شته، لکه د غلام حیدر جیلانی، جهان سپورت، نور رحمان ترخیل او دارنګ سروري الکتریک، دغه د آغا خان ورزشی انجمن صوفی کلب او همدارنګ نور کلبونه هم.
15 ولایتونو کې کوم ولایتونه شامل دي؟
15 ولایتونو ننګرهار دی، لغمان، دایکندی، میدان وردک او بلخ ولایتونه دي.
ولی یوازې 15 ولایتونو ته برخه ورکړل شوی؟
دا سیالي د اوپن سیالي تر نام لاندې مونږ اعلان ورکړی دی چې په دغه سیالي کې هر څوک په خپل د مصرف په خپل مصرف باندې ګډون کوي. 15 ولایتونو او نه کلپونه د کابل، اته کلپونه د کابل نه په دغه سیالی کې ثبت نام کړی دی چې نور ولایتونه نشي کولای چې په دې سیالی کې ګډون ونه کړي.
پیمان صاحب، کله په افغانستان کې د والیبال په اړه وغږیږو، تاسو یادونه وکړه چې دا اوپن سیالی دي، تاسو ټول ولایتونو ته بلنه ورکړې، اعلان هم کړی دی ځکه چې دوی په خپل مصرف په دغه سیالیو کې برخه واخلي. ولی دولت ورته کومه بودیجه نه لري که څنګه؟
داسې خبره ده چې د والیبال فدراسیون په خپل کوم بودیجه نه لري، دغه د اولمپیک او تربیت بدنی له کومکونه مستفید کیږي. د سه کال د والیبال فدراسیون ډیر برنامه‌ګان درلود، لکه د اشتراک یا ګډون د آسیایی پر رقابتونو کې د سیمینارونه او دغه په کابل کې رقابتونه، حدودا 25 برنامه د فدراسیون لخوا عملی شوی دی. مونږ په د کال په آخر میاشت کې قرار لرو چې د تربیت بدنی او اولمپیک نشي کولای د بودیجوي مشکلاتو په مناسبت د فدراسیون دغه سیالي نتوانست که دغه سیالي مرسته وکړي. له همدې کبله مونږ دغه سیالي د کلپونو په مصرف باندې ترتیب کړی.
د بودیجې مسله تاسو یاد کړئ پیمان صاحب، دا خو اوسنۍ ستونزه ده، د سږ کال ستونزه ده. په تیرو کلونو کې موږ په افغانستان کې د والیبال په برخه کې د ډېر ښه خبرونه نه درلودل، دلیل څه کېدلی شي؟
دا یو حقیقت دی چې د والیبال فدراسیون د برنامو په درلودلو سره مخ ته ځي. او داسې خبره ده چې د فدراسیون یوازنی پرابلم دا دی چې فدراسیون په خپل بودیجه نه لري، خپل مالی مرسته نه لري، لکه د فوتبال او کرکټ فدراسیونونو او همدارنګه یو تمرینی محل چې جمنازیوم وي هغه والیبال فدراسیون نه لري، که مونږ کولای شو د جمنازیوم او مالی مرسته ترلاسه کوو د والیبال فدراسیون د لیگ په برخه کې د ټولو ولایتونو یا د ټولو ورزشکارانو په ګډون یو لیگ هم مساله ترسره کیږي، دغه د ورزش د والیبال د پرمختګ لاره ده.
اوس هم لولیبال د کرکټ پلور ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالۍ د بولې مراسم د راتلونکي دسمبر میاشتې په 19 نیټه د هندستان په کلکتی ښار کې ترسره شي. د لوبغاړو د پیرولو د بولی به د 2020 کال د آی پی ایل سیالۍ لپاره ترسره شي. د آی پی ایل د کرکټ د غلیګ د نړۍ په کچه مشهور او پیژندل شوی لیګ دی چې هر کال د هندستان په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیږي. په دې سیالیو کې اته لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. تیر کال د دې سیالیو اتلولي ممبئی انډینز لوبډلې ګټلې وه. خو دا چې د 2020 کال لپاره کوم لوبډلو کوم لوبغاړي لزان سره ساتلی او په څومره لګښت څو نور لوبغاړي پیرلی شي امید ظهیر مل متری خبروي.
د هندستان د کورنی کرکټ په تر ټولو ستر لیگ کې اته لوبډلې لوبېږي. سن رایزر حیدرآباد، ممبئی انډینز، کلکتہ نائٹ رائڈرز، چنائی سپر کنگز، رائل چیلنجرز بنگلور، راجستان رائلز لوبډله، دلی کیپیټلز او ایکس 11 پنجاب هغه لوبډلې دي چې د 2020 آی پی ایل سیالیو کې به ولوبېږي. کین ویلیامسن، ډیوډ وارنر، منیش پانډه، وجی شنکر، راشد خان، محمد نبی ساحل او زنی نور هغه لوبغاړي دي چې حیدرآباد لوبډلې لزان سره ساتلي دي. د دې لوبډلې مالکان کولای شي چې د 10 کروڑ هندي روپیه په مقابل کې نور لوبغاړي هم وپیری. چنائی سپر کنگز لوبډلې بیا ایمس ډونی، سوریش راینا، فیف ډبلیسی، شین واټسن، ډیوډ وارنر، ډوین براو، رویندر جدیجا، عمران طاهر او یوشمیر نور لوبغاړي لزان سره ساتلي دي او حق لري چې 14.6 کروڑ هندي روپیه په مقابل کې نور لوبغاړي هم خپل کړي. دغه شان ممبئی لوبډلې د روهیت شرما په ګډون هارډیک پانډیا، کیرن پولارد، کینټن ډیکاک، جسپریت بومرا، لسیت ملنګا لزان سره ساتلي دي. دی لوبډلې د یوراج سنگ په شان زنیو تکړه لوبغاړو ته رخصت ورکړه. رایل چیلنجرز بنگلور هغه لوبډله ده چې د آی پی ایل تر ټولو قوي لوبډله بلل کیږي، خو پاړی ویل کیږي چې بخت ورسره یاري نه کوي. د دې لوبډلې لوبډل مشري هندی ویرات کوهلی کوي او د ای بی ډی ویلیئرز په شان د نړۍ تکړه منډه جوړونکي لري. د دې لوبډلې مالکانو د 2020 کال سیالیو لپاره د کوهلی په ګډون موین علي، ای بی ڈی ویلیئرز، محمد سراج، امیش یادو او زنی نور لوبغاړي ساتلي دي او د نورو لوبغاړو د اخیستو لپاره 9.9 کروڑ هندي روپۍ لري. راجستان رایلز لوبډلې 8.9 کروڑ روپۍ د لوبغاړو د اخیستو لپاره ساتلي دي. دلی کیپیټلز دغه شان څه باندې 20 کروڑ هندي روپۍ لري. کلکتہ نائټ رائډرز لوبډلې د 2020 کال سیالیو لپاره دینیش کارتک، انډری رسل، سنیل ناراین، گلدیپ یادو او یوشمیر نور لوبغاړي لزان سره ساتلي دي او لا هم د 15 کروڑ هندي روپۍ په انداز اړتیا لري چې نور لوبغاړي وپیری. او کینگز 11 پنجاب لوبډله چې مالک یې پریتی زنټا ده، بیا د کریس گیل په ګډون ال راهول، میانک اگروال، سرفراز خان او ځینې نور لوبغاړي لزان سره ساتلي دي او تر ټولو ډېری 2.5 کروڑ هندي روپۍ لري چې نور لوبغاړي پرې وپیری. افغان کرکټ بورډ لا نه دی ویلي چې کوم افغان لوبغاړي به د دې سیالیو د بولې مراسمو ته وړاندې شي. د هند کرکټ بورډ په خبره 2020 کال آی پی ایل سیالۍ بعد راتلونکي کال د مارچ په 20 نیټه پیل شي.
ترا ګرز والیبال ته آیا په هیګی چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر اڅوک دی. دا 28 کلن امید زدران نومي کې چې د والیبال په بیلابیلو نړیوالو میدانونو کې د افغانستان استازیتوب کړی دی. خغل زدران مو د بدني روزنې د والیبال په جمنازیوم کې د ورزش پر مهال را پیدا کړ.
نیم امید زدران یم، د افغانستان د والیبال ملي ټیم لوبډل مشر. زه تقریبا د 2011 نامه والیبال شروع کړی و چې خوشبختانه ما وکولای شو چې په یو کال کې، یعنی 2012 کې، زه ملي ټیم ته ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړم او تر اوسه پورې د ملي ډلې ملي لوبډلې کپتان یا اوس په حیث د ملي ټیم سره یم. ما تقریبا ډېر بیرون مرزي مسابقو کې اشتراک کړی، لکه آسیایي مسابقې دي، کلبونو مسابقې دي، آسیایي او د زون مسابقې دي. مونږ ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې، لکه مرکزي زون آسیا مسابقو کې مونږ دریم مقام لاسته راوړ او بعد د هغه مسابقو نه ما وکولای شو چې اولین بازیکن یا اولین
پلیئر په صفت زه وکولی شم چې خارجي یا بیرونی لیګونو کې بازی وکړم، چې ما شخصا مالدیو په لیګ کې او روانه کې انشاءالله د بنګلاديش په لیګ کې به بازی وکړم. هلته تقریبا د 2015 نه مالدیو لیګ کې لوبېږم هر کال. هلته زما نو متفاوت یا قسم قسم لاسته راوړنې وې چې په 2015 کال کې د مالدیویان په کلب په نوم باندې یو کلب و. هلته ولوبېدم چې موږ قهرمان شو، چمپیون شو. او په 2018 کې د پولیس په نوم کلب و چې موږ نائب قهرمان شو. او همداسې هر کال اولی یا دویمی ان شاء الله هر دفعه موږ هلته اخلو. اولین لوبغاړی یعنی زه وم او سیار جان و چې هغه اوس په جرمنی کې اوسیږي، چې ما د دواړه یو ځای تقریبا په 2015 کې وکولی شي چې مالدیو لیګ کې لوبه وکړو. زه 28 کال عمر لرم، واده مې کړی ده، یو زوی لرم چې حسیب نومیږي. او زده کړې مې تر 14 پورې کړی، اوس هم ادامه لري چې تقریبا 2 کاله پاتې دي. استاد نه فارغېږم. دلته همدارا چې مسابقې هر وخت مسابقې خارجي سفرونه یې بیرون مرزي سفرونه یې نو نشي کولی. هغه سه لکه نور خلک چې درس مکمل خلاص دي، ورزشکاران تاسو ته پته ده چې کله په مسابقو کې مصرفي، کله په تمریناتو کې مصرفي، نو نشي کولی چې په صحیح توګه خپل درس ادامه ورکړي. جالبه صحنه ده مونږ هغه چې کله مونږ د ازبکستان چې ډېر قوي لوبډله وه، هغوی تقریبا قهرمانی په صفت باندې قهرمان غوښتلو په صفت باندې راغلي وه چې قهرمان شي. او موږ هغه سره په یو ګروپ کې وو. کله چې موږ د هغه نه مسابقه وګټله، او هغه د تقریبا د سیمی فاینل نه پاتې شوه. او یو ټیم چې د فاینل دپاره راغلی، د چمپیونشپ دپاره چمپیون دپاره راغلی، او هغه موږ د ګروپ نه هم مخکې پرېنښود. نو هغه سانه ماته ډېره جالبه وه، ځکه موږ په دې نشته امکاناتو کې، په دې نشته ځایونو کې، په دې نشته مسابقه کې موږ داسې یو قوي لوبډل سره مخېږي او ماتې ورکوو. نو دا ماته ډېره جالبه ده.
د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زدرانو په همدې سره زموږ د نن ورځې خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.